ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد او تکنیکی ملګری علي محمود نیکی هلي او سلامونه ومني د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه د درسته خبري غړې د سر موضوع د ډان رسپانه هغه متنازع خبر دی چې حکومت وایي د دې پاړه تحقیقاتی کمیټي جوړوي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمې زو نړیوال مطالب مدل هم راوړي خو له هر څه مخ کې خبرونه د فرخنده اسد نه
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان د کورنۍ وفاقي د کورنۍ چارو وفاقي وزیر وای د کامی سلامتی د غونډې د خبر شوی خبر د پلټونو په اړه د ګل تر ورځې پورې تحقیقاتي کمیټي جوړوي په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلی شربت ګل بار ډیر زر کابل ته واستوي او د روانې نهه پورس په امریکا کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دوه کاندیدانو کمپاین په اخیری مرحلو کې دی د خبرونو تفصیل د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د کامی سلامتی غونډه په اړه د خبر شوی خبر پلټنو لپاره به د ګل ورځې پورې تحقیقاتي کمیټه جوړه کړل شي د کمیټې مشر به د های کورټ یو ریټایر جج وي هغه وایي دا پلټنې د اطلاعاتو په خوانی وزیر پرویز رشید خلاف نه بلکې د هغه چا پر ضد دي چې خبر یې خپور کړی دی د پاکستان یو خبریال سیرل المیډا د 13 اکتوبر په 6 نیټه په ډان رسپانه کې د دغه هیواد د ملي امنیت شورا د غونډې په اړه راپور خپور کړی وو چې پکې لیکلی وو ولسی چارواکو په دغه غونډه کې پوځي مشرانو ته ویلي چې هیواد په نړیواله توګه د یوازیتوب خاطر روان دی نو باید چې په دغه هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوو سختریزو ډلو پر ضد کاروایی وکړل شي بلخوا حکومت او په واسطه دغه راپور تردید کړی په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخل والوی شربت ګل با په پیښور کې نه پاتې کیږي او د هغې لپاره په کابل کې ټول انتظامات شوي دي عمر زاخل وال نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د افغان میرمنې شربت ګل سزا پوره کېدو وروسته په پیښور کې د پاتې کېدو او د علاج د فیصلې هرکلی کوي خو هغه به زر کابل ته استوي
شربت ګل تصمیم دادی چې هیواد ته به ګرځي انشاءالله هغه په پیښور کې نه پاتې کیږي اول ته هم په کابل کې ورته انتظام نیول شوی د هغه بیرته زیاتېدی کېدو چې هغلته به خپله ولسمشر د ولسمشرۍ په معنۍ کې د دې څخه هرکلی وکړي
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي پرون مشال ریډیو ته ویلي وو صوبایي حکومت فیصله کړې چې د شربت ګل د علاج پورې به هغه افغانستان ته د لیګلو پر ځای په پیښور کې پاتې کړل شي د پاکستان فارماسیست اسوسییشن بلوچستان څنګه په یو مظاهره کې تیر مخام ویلي چې دغه صوبې په زیاتره روغتونونو کې د ناروغانو لپاره دوايان نشته د کوټې پریس کلب مخې ته مظاهره کوونکو ویل په ټولو سرکاري روغتونونو کې غریب او مریضانو ته هیڅ سهولتونه نه ورکول کیږي
په درې شفټ کې به فارماسیست کار کوي خو باغه کې دی صرف یو شفټ مارننګ کې کار کوي نه بیا په ایوننګ کې فارماسیست نه په نایټ کې بیوروکراسي دانه غواړي ګورمنټ دانه غواړي چې د هسپتال سمسي د غریب مریضانو ته حالت دوا ملاو سي دغه علاج مالجه وسي
مظاهره کوونکو دا هم ویل درې کاله وشو خو حکومت د فارماسیست ترکۍ په اړه په شو خبرو هیڅ عمل ونه کړ د افغانستان په کندوز کې په یوې بمباری کې د عامو وګړو د وژل کېدو د پیښې پلټون کې ډله نن څېړنې پیلوي د کندوز د والی بیان محمود دانش پرون مشال ریډیو ته ویل تمره د پلاوي چې مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کبي د پیښې څېړنه وکړي او له هغو کسانو سره چې مجرمه پیژندل کیږي پر ضد یې قانوني کاروایی وکړي سلور شپې مخکې په یوه هوایي حمله کې د کندوز ښار اړوند بوس کندهاري سیمه کې د افغان سرتیرو او وسلوالو د مرګ ژوبلې سربې را یو دیرش عام بګړي هم وجل شول د افغانستان د مالی وزارت وای چې د کابینې په ځانګړي غونډه کې د 2019 مالی کال بجټ مسوده تایید شوه د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی مشال ریډیو ته ویل چې د بجټ اندازه 3.6 میلیارډ افغانۍ ده عبدالرحیم زی د هم وای دغه مسوده بعد نه پورس د مشرانو جرګې یا سینټ ته واستول شي تاسو مشال ریډیو ته وګی. په 8 نوومبر د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره دوانو کاندیدو ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن د خپل کمپاینونو په اخیری مرحلو کې خلکو ته وینا وکړې دي. ټرمپ پرون د خالی پورس پنسلوانیا، شمالي کیرولاینا، فلوریدا ته سفر وکړ. د هغه ریاستونو دي چې پکې دوانو ګوندونه یو شان پلویان لري. ټرمپ باندې هغه سیمو ته هم ځي چې پکې د ډیموکراټک ګوند زیات پلویان دي. بلخوا د ډیموکراټک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن با په افریقایي او لاتینی امریکایانو او ښځو باندې زیاته توجه ورکوي. د ای بی سی او واشنگتن پوسټ یې تازه سروې تر مخه چې نن سهار وختي خپره شوې، کلینټن د ټرمپ نه 15 پوینټ مخکې ده، خو په دا ډول نورو سروېګانو کې دواړه له یو بل سره په نږدې مقابله کې دي. په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رای اچوي. د ولسمشرۍ دغو انتخاباتو ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو یوې شومیدواران مقابله کې دي. د یوې انتخاباتي سروې تر مخه په دغو وټونو کې یو کاندید هم 50% رای نشي ګټلی. نن په عراق کې په دوه موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. دغه چاودنې نن په تکریت او سماره ښارونو کې شوې دي. په تکریت کې نن سهار یو ځانمرګي د بارودي موادو ډک امبولانس له لارې دغه چاودنه کړې ده چې پکې 14 کسان وژل شول. بلخوا په سماره کې د شیاګانو د یو زیارت مخې ته په موټر بمی چاودنه کې 8 کسان وژل شول. په دواړو ښارونو کې کرفیو هم لګېدلې ده. دا چاودنې په موصل ښار کې د اسلامي دولت وسله‌والې ډلې خلاف عملیاتو وروسته مخه تراغلی دي. او د عراق په موصل کې د اسلامي دولت وسله‌والې ډلې خلاف عملیات روان دي. د عراقي پوځي عسکرو یو مشر لیفټننت جنرال رایت شاکر وای په دغه سیمه کې داعش ډلې ته زیانونه اړولې دي او تیر ورځ موصل ته نوي عراقي عسکر هم لیږل شوي دي. الحره ټلویزیون سره د خبرو پر وخت جنرال شاکر دا هم ویل، د موصل د جنوب نه په 15 کیلومتر کې د حمام العلیل په سیمه د عراقي عسکرو کنټرول دی. دا خبرونه
اوریدونکو مشال لريو ته وګي. خبرونه درته زمونږ همکارې فرخنده اسد وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د پاکستان حکومت وایي د ډان ورځپاڼې د متنادیه خبر پاړې کمیټي جوړه کړې ده، خو تجزیه نگار دا نظر لري.
ضروری خبره ده چې دغه به یو تحقیق وکړي. په یقین مې نه دی که دغه تحقیق و داسې طریقې سره مخ په وړاندې را شي چې په هغې کې څو مشرانو خلکو ته ګوته ونیولی شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت شربتګل ته خواست کړی چې په پښتونخوا کې دې پاتې شي، خو افغان سفیر وایي
شربت ګل تصمیم دا دی چې هېواد ته به ګرځي انشاءالله. هغه په پېښور کې نه پاتې کېږي، او هلته هم په کابل کې ورته انتظام نیول شوی د هغه بېرته زرزده کېدو.
او د جنوبي وزیرستان قبیلې دا ستونزې لري.
تقریباً 70 خلاص پتالینا دی او 70 سکولینا دی. دغه میر شدا شاپ نا منزیری نا درو کری سوی میر دا مطالبا کی چه میر سا دی دغه شاپ روکو سرا دی کلاسکور.
او د نوکو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمې جو نړیوال مطالب مهم راوړي. د مشال ترڅنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې د قومي سلامتیا غونډې په حق لا خپور شوی خبر پلټنو لپاره به د دوشنبه ورځ پورې تحقیقاتي کمیټي جوړه کړل شي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د کمیټه مشر به د های کورټ یو ریټایرډ جج وي. نور تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د خالی پورس په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې چودھری نثار علی خان وویل چې د قومي سلامتۍ کمیټې خبر پلټنو لپاره جوړیدونکو کمیټې نمونه وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې شوې دي، او سبا د ګل ورځ پورې به کمیټې وټاکلې شي. د چودھری نثار علی خان وینا وه چې دا کمیټې به په سینیئر او دیانتدار افسرانو مشتمله وي، او د کمیټې مشر به د های کورټ یو ریټایرډ جج وي، او دا انکوائري د پخواني د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پر ضد نه، بلکې د هغه چا پر ضد ده چې خبر یې خپور کړی دی. د نوموړي وینا و چې وزیر اعظم نواز شریف هم غواړي چې چا هم دا خبر خپور کړي دی نو د هغې نشاندهی دی وکړی شي، ځکه چې دا د قومي سلامتۍ معامله ده او په دې هر چا لا د ذمهواری مظاهره کول پکار دي. د ذکر دا چې د پاکستان یو خبریال سیرل المیډا د تیرې میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې د پاکستان د ملي امنیت شورا د غونډې په اړه راپور خپور کړی و. نوموړي په هغه راپور کې لیکلي وو چې ولسی چارواکو د هیواد فوزي مشرانو ته ویلي چې هیواد په نړیواله توګه د یوازیتوب خواته روان دی، نو په کار ده چې په هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوو سخت دریځو ډلو پر ضد کاروایی وکړل شي. هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرل راحیل شریف دا راپور بې بنسټه بللی و. دا دې هم یاد وي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د هیواد د اطلاعات وزیر پرویز رشید تیره میاشت خپلې دندې لرې کړی و. د وزیر اعظم له دفتره جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د راپور خپرېدو په اړه تر دې دمه راټول شوي شواهد ښایي چې د اطلاعات وزیر په دې لړ کې غفلت کړی و، نو په دې اساس نوموړي ته د خپلې دندې پرېښودو ویل شوي تر څو چې په دې اړه خپلواکې او تفصیلي پلټنې ترسره شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی سیمې ته. د خیبر قبایلی سیمې د جمرود انتظامی چارواکي وایي چې تیر شپه وسلوالو د جمرود په تخته بیک چک پوسټ باندې برید کړی چې په ترس کې یو خاصدار وجل شوی او درې امنیتي سرتیري پکې ژوبل دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. نور تفصیل د فرحات شینواري ناورو.
د خیبر جن سید جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه وسلوالو د جمرود په تخته بیک چک پوسټ باندې د درنو سپکو وسلو سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یو خاصدار وژل شو او د اف سي درې سرتیري پکې ژوبل شول. دوی وایي تېره شپه نه بجې وسلوالو په دې چک پوسټ باندې ناڅاپه برید وکړ او دوه طرفه جګړه ورسره پیل شوه چې تر دوه ساعتو پورې دوام وکړ. خو وسلوال د پیښې د ځای نه په تیښته کامیاب شول. چارواکي وایي چې د دغې پیښې وروستو امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي او د نن سهار نه یې ځینې مهمې لارې تړلې دي او په ځینې ځایونو کې یې کرفیو هم لګولې ده. تخته بیک چک پوسټ د پېښور کارخانو نه په خوا او شا دوه کیلومتره فاصله باندې د خیبر درې اولنی چک پوسټ دی چې افغانستان ته تلونکو ګاډو نه پرې محصول اخیستی شي او هر وخت پکې یو شمېر خاصدار او امنیتي سرتیری موجود وي. د دغې پېښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبوله کړې. یاد دې وي چې نن نه لس ورځې وړاندې د جمرود په غونډي سیمه کې وسلوالو د پولیو ضد کمپین یو کارکوونکی وژلی و او د هغې نه پس امنیتي ځواکونو په دې سیمه کې د دغې کارکوونکي د وژلو په تور یو وسلوال وواژه. امنیتي چارواکي وایي چې په جمرود کې ډېره موده پس دغه دوه پېښې رامنځته شوې، خو دوی هڅه کوي چې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې افغان میرمنه شربت ګله علاج پوري په پیښور کې پاتې شي. د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي شوکت یوسفزي مشال ریډیو ته ویلي چې وزیر اعلی په دې اړه د کورونو چارو صوبایي دفتر سره خبرې کړې دي. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ډیپټي پارلیماني لیډر شوکت یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د شربت ګلې د ناروغۍ له وجې صوبایي حکومت غواړي چې نوموړی افغانستان ته د لیږدلو پر ځای پېښور کې د علاج په غرض پاتې شي. شوکت یوسفزی زیاتوي چې د شربت ګلې افغانستان ته د نه لیږدلو لپاره به صوبایي حکومت د ګل یا دوشنبه پر ورځ وفاقي حکومت ته درخواست شربت ګلا تیره میاشت د پاکستانی شناختی کارت جوړولو په تور کې گرفتار کړی شو. تیره جمعه د پېښور په یو خصوصي عدالت کې شربت ګلې خپل جرم ومنلو او عدالت ورته د 15 ورځو بند، 110,000 روپو جرمانی او له ملکه د خارجولو سزا وروله. شوکت یوسفزی وایي چې دوی د عدالت فیصله پام کې نیولې ده او د شربت ګلې د پاتې کولو لپاره به ټولې قانوني لارې چارې خپلوي. د قانون تر مخه د علاج لپاره د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو اخیری فیصله به د شربت ګلې په خوښه مخه کیږي. د افغان سفارت لخوا د شربت ګلی د مقدمه استاذی محمد نسیم کاکل د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان دولت د شربت ګل لپاره د کور بندوبست کړی دی او له پاکستانه د تلو سره سم به یا د افغان میرمن د افغان ولسمشر اشرف غنی میلمنوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د افغان میرمنې شربت ګلې سزا پوره کېدو وروسته په پېښور کې پاتې کېدل او علاج کولو پریکړې هرکلی کوي، خو شربت ګله به خپل هیواد ته ستنېږي. په دې اړه باندې زموږ همکار ګلیاز د زاخیلوال صاحب سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې شربت ګله به هرومرو کابل ته ځي، نو هغه وایي
ناول خود دوی د احساس منه نکوم، مګر شربت ګل تصمیم دا دی چې هیواد ته به ګرځي ان شاء الله. هغه په پېښور کې نه پاتې کیږي، اولته هم په کابل کې ورته انتظام نیول شوی د هغه بېرته زده کېدو، نو دغه کوم ژوند دی چې تر اوسه درلودی په هر شکل چې تېر شوی طبعا غیر د دې وروستیو واقعې نه چې متاسفانه پتندان چې واچول شو متأخرین چې په ځواب باندې تر کړي، خو په افغانستان کې تابع نه غي خپل هواد دی، غي خپل کور دی، نه غو به عزت تر اوسه.
زاخیل ول صاحب، کله پوری امکان دی چې شربت ګل به د رختون نه فارغ شي او به به افغانستان او د لپاره تاسو ست تیاری نیولې دي چې له خبرم به د افغانستان ته لګي؟
تفصیل نشو درکوله، خو پر روانه اونۍ کې به ان شاء الله کابل کې وي. تاسو به کابل نه تصویر وګورئ، د ولسمشر لومړی تصویر چې د کابل نه راځي د ولسمشر سره تصویر به وي، چې هغه ته د خپل ولسمشر د ولسمشر ته معنی کې د دې څخه هر کله وکي او طبعا هغه د څه خبرې بیا دغه هغه د خبرې.
یو اخری پوښتنه، کچری دا د تحریک انصاف شکم د تاسو وویل چې دا یو د خیر سګالۍ غونډې یو پیغام ورکړی دی چې را موږ به ډیپورت کوونه یا وې هواد نه وباسنو، خو کچری حکومت دا وای نو به تاسو خبرګون و پدې کې صحیح لکه تاسو به هم مرو شربت ګل له خپل وطن تستانه کوي؟
وصل تفصیل کی هغه ما ستوي نه چې موږ د ټول احساس چې د شربت ګل په اړوند کې دلته موجود دی هغه کسي چې مزره لیکن سره دی داغه خبرداري کو، مګر په دې تصمیم کې چې شربت ګل به هیواد ته ګرځي تغییر نه راځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
ورزو کورمه قبایلی سیمه ته. د کورمه قبایلی سیمه خویداد خیلو د 15 علاقو به کورشوی خلق به ډیر زر خپل کورونه ترستانه شي. دا خبره د صوبایي سملای غړي مفتي سید جانان له امنیتی چارواکو سره د ملاقات وروسته مشال ریډیو ته کړي. د میندنه کورمه په دغه سیمه کې په 2011 کال کې د پودی عملیاتو له وجې خلق به کور کړل شوی وو. نور تفصیل تاریخ ورکځي راکړي.
صوبایي سملی غړی مفتي سید جانان وای خدایت خیل قوم چې په دوو برخو کې تقسیم کړی شوی دی، لول، ډومباکای، میرانډای، پونګای، سپیرکټ، سوروبای، ډان، تربتا، توسخان میلا، تارای، یوستا، اورمیګای او د چینارک په شمول شاوخوا 45 علاقو خلک د ستنېدو منصوبه د روان نومبر په میاشت کې لري. مفتي سید جانان زیاته کړه د کډوالو سر او کور شمیرنه د کېدو پس به د دغو سیمو خلک ستنولی شي او دا ټول کار یې تر ډېره حده پورې مکمل کړی دی.
تعداد زنانه و نرینه و چور خلق دی و مطلب ده بلیغان چور دی، غیر بلیغان چور دی، بار چور دی، دلت چور دی، پیر و رزمور سر واده که چه دیتا بومو انشالله در طول فرمونه تاسو تدک و راه بورو مو خلق بده پیر رزی و تا فرمونه ویردی و بیاب انشالله و اورز اندوه که انشالله و پس ای عمل شروع کیگی که خدایی که
واضح دیوی چه با 2011 کال که وصلوال طالبانو پر زید پوزی عملیات در شروع که درست تا پا منزنی کورما که در خودت خیلو سیمو خلکو خپل کورونا پریخی دی. پا هنگو که میش در کرات سیمی محمد زمان غوښتنه وکړه چې حکومت دی لستنې دو سره د دوی د ستونزو خیال وساتي. د یره سرګنده کړه چې د خودیت خیلو زیاتره خلک داسې دي چې په شناختي کارډونو یې دوه پتې درج دي، نو ممکن دی چې ورسره په تلو کې مرسته ونه شي.
د سپیرکټ سیمې نوازګول مشال لوډیو توای که حکومت له خویدت خلو سره کوم مرسته په شناختی کارډونو کوي، نو بیا به ډیر خلک له مرستو محروم شي، ځکه چې د زیاتره خلکو په شناختی کارډ ارزی پته د تور وړی ده.
زمو ته راشان خو واته نه شاملو او په کور ده ته اوس نورې جنسۍ لپاره څه قوانین وي مهلته موږ ته هغه مهله څه پوره پر حساب مطالعه کړی چې ویرې ته مو مهلته حق ته پاکستانیان یو
ده. دغه پوښتنه مې چې کله له مفتي صاحب جنان څخه وکړه چې کومو خلکو په شناختي کارډونو دوه پتې یعنی کورما او توره وړي په یو ځای درج دي له هغوی سره په ستنېدو کې به مرسته کېږي او که نه، نو هغه مشال لوډیو ته وویل دا یوه غټه ستونزه ده چې په ستنېدو کې د خود ادخلو متاثرین لري، خو دی کوشش کوي چې د هغوی ستنېدنه ممکن کړي او مرسته هم ورسره وشي.
انشاءاللہ جوڑا کڑی دا چلور پنجو کسان انشاءاللہ مو بچو کمشنر سے سر ملے گو
د قبایلی سیمو لپاره په لومړي وار فاټا پوهنتون کې زده کړې شروع شوې دي او تر اوسه پورې په کې تر شپېتو نه زیات زده کوونکي داخل شوي دي. د فاټا پوهنتون مشر وایي په پوهنتون کې داخلي اخیستونکي ټول هلکان دي. نور تفصیل د ګل ایاس په دې راپور کې.
د فاټا یونیورسټي مشر ډاکټر محمد طاهر شاه وایي چې په پوهنتون کې سلور مضمونونو کې زده کړې پیل شوې دي او داخلو لپاره یو سل شپږ درخواستونه ورکړل شوي ول چې پکې پنځه شپېتو ته داخله ورکړل شوې ده. په فاټا یونیورسټي کې په رسمي توګه له اکتوبر څلرویشتمې څخه زده کړې شروع شوې دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا په زده کوونکو کې د جینکو شمیر څومره دی، د فاټا یونیورسټي مشر وویل
پلیم نیشنل سالکان بن نیشنل تن اوس خو جنکو خو دل خبر ده کنه اوس جنکای او دغه خلق ته پوښتنه کوي چیرې جنکو دې پاره دغه څنګه چل دی غي ګوري لګیا دي چیرې ماحول څنګه دی.
د تایر شپ خبره راتونکو کال کې بعد جنکو شمیر زیات شي، خو په قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې سایمه عمر مومند وای چې په فاټا پوهنتون یا نورو تعلیمي ادارو کې د پښتنو جنکو شمیر کې د کمې تر ټولو لوی وجه په سوچ کې نه بدلون دی.
ټولو د مخکې کم دی نو د کاغذ مور د کم دی هغه دا مرسته د خپل بچي لپاره په کار ده چې هغه باقاعده خپل بچي په شیشا ته ودرېږي او هغه تعلیم حاصل کړي. بیا د هغوی چې کم د مین چې کم بیا تاسو انسټیټیوټ ته تاسو ولګي نو بیا د هغه ټیچرانو ډېر لوی ریسپانسبلټي ده چې هغه ماشوم ته هغه څیز ورته وکړي چې دوی تاسو ته بهر تروکي یا د زنانه تاسو سره بهر تروکي وي چې په همره قابل احترام دي لکه څومره چې تاسو یې.
بیا ځینې قبایلي زده کوونکي تر اوسه په دې نه دي خبر چې قبایلي سیمو لپاره ځانګړې پوهنتون پرانستل شوی دی. د باجوړ ډیګري کالج د څوارلسم جماعت زده کوونکي محمد ارشاد وای چې دا فاټا پوهنتون په اړه معلومات نه لري.
موږ خو اول دا هغه و چې مثال زمونږ یونیورسيټي نه و او چونکی دار سره دا کوشش ته چې پېښور یونیورسيټي ته اپلای وکړو او ته اډمیشن ملاو شي او بیا زمونږ چې ملکان یونیورسيټي چې هغه ته ډېر ډېر خلک اپلای کوي خو له یونیورسيټي جوړ شوی دا هغه د خبره نه اپلای موږ هغه ته کوم ځای یونیورسيټي مخ کلاړ شي.
د خیبر لندی کوتل کالج یو زده کوونکی رحیم الله بیا وای چې باید حکومت د قبایلی سیمو د کالجونو معیار خکړي.
ټول پیر چې موږ سره کوم ستودنټان دلته پاس کا کنه نو سو بیا لارو توندی ډیر په کم تعداد باندې په خور نه لکه اور تخصیلی داخلي وخلی چې اورت تر کې کوم کالجونه فاټا کې په بټو سے دور کې جوړ شوی اوسه پوری اله هغه ډیگری کړو.
د قبایلی سیمې خیبر یو بل زده کوونکی سخی بادر وای لومړی ترجیبه فاټا یونیورسيټي وی
په کرانه چې ټول پښتانه د دغه ادارې سټیټ شو دغه ادارې کې تعلیم حاصل کو د بار دنیا ته توفته وله کې چې پښتون څونه تعلیم په وخت د 2000 تعلیم
پر. بیا د فاټا پونتون مشر وای چې د قبایلی سیمو زده کوونکو او په ځانګړي توګه جنکو لپاره خصوصي هنري کورس کولو اراده لري،
خاص کر خزو د پاره او الکان د پاره چې نو راځي او دلته لګ خپل هنر او دغه مزه کوي یعنی د پاره مونږ یو پروګرام دا کړی دی. خو زمون کسان به زی مختلف دا پروګرام مونږ دا کړی دی چې مونږ به خل دغاستو الته چې سمرا جنکو کالجونه دی یا دغه دی هغه به مونږ موټیویټ کوو مونږ به دا کوو هغه ته مونږ وایو خپل خلک نه دی خبر هغه ته لا هیڅ هم پته نشته.
د فاټا پوهنتون مشر قبایلی مشرانو غوښتنه هم وکړه چې په خلکو کې د تعلیم په حابیل لپاره خپل رول ولوبوي او خپل ماشومان قبایلی سیمو لپاره یونیورسيټي ته ولېږي.
تاسو مشال لريو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې اردو بلوچستان ته د پاکستان فارماسيست اسوسییشن بلوچستان څنګه ویلي دي چې د سوبې په زیاتره روغتونونو کې د غریبو ناروغانو لپاره دوايان نشته او چې کومې دوايان ورکول کیږي هغه هم سمې نه وي. تفصیل ایوب ترین نه.
د پاکستان فارمسیست اسوسیشن بلوچستان له لوري د پریس کلب و مخته یوه احتجاجي مظاهره وسوه. د مظاهرې برخوالو په لاسونو کې بینران او پلی کارډونه نیولي وو او د حکومت په ضد یې څه داسې شعارونه ورکول. پر دې مهال د اسوسیشن مرستیال صدر ډاکټر عصمت الله شاه آغا او مشال ریډیو ته وویل
یو د پرموشن یو باقاعده یو طریقه کاری په ټول جهان کې پدلتم پر زموږ په صبح کې د نور ملازمانو د نور سرکاري دغه غړو د پرموشن یو لارې لیکه څخه خو له فارمسیستان د پاره د پرموشن یو ترتیب نسته. دغه لوي چې خلک مایوس دي فارمسیستان ځکه په دارو ډوره وتلې دي د درې کال له مخه چې د حکومت رالی بر سر اقتدار په هغه ټیم کې سراون سر داوت پورې موږ د حکومت سره مختلف مواقعو باندې مختلف میټینګونه او ناستې کړي دي خو لیکن دغه یو نتیجه نه راوتلې.
ومزارې ته په خپل وینا کې د اسوسیشن صوبایي سکتر ډاکټر صفی الله خان کاکړ وویل چې و غریب ولسته په روغتونونو کې هیڅ ډول اسانتیاوي نه ورکول کیږي.
په درې شفټ کې به فارماسیست کار کوي خو په هغه کې دی صرف یو شفټ مارننګ کې کار کوي نه بیا په ایوننګ کې فارماسیست نه په نایټ کې. بیوروکراسي دا نه غواړي ګورمنټ دا نه غواړي چې د هسپتال سم سي د غریب مریضانو ته هلته دوا ملاو سي د هغو علاج مالجه وسي. د بیوروکراټ او د وزرا دپاره یا د وزیر اعلی دپاره هغه خپل علاج دلته په پاکستان کې لانه کی په بار ملک کې
دغه مزارچانو خبرداري ورکړي کله دوی غوښتنې ونه منل سوې نو دوی به په ټوله صوبه کې په احتجاج لاس پورې کړي او د سیاست عامه او دفترونو ته به کلپان واچوي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د بلوچستان د اسمبلی غړو رحمت صالح بلوچ او دریم زیارتوال نصر الله زیری او اجی غلام دستګیر بادینی خو دغه احتجاج کوونکو ته تسلی ورکړې وه چې هغه به د دوی د غوښتنو په اړه د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری سره خبرې کوي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لو
اردنکو د جنوبی وزیرستان داوړ او وزیر قبایل له حکومت شکایت کوي په ایجنسی کې موجود شاوخوا اویا سکولونو او د صحت په مرکزونو کې د ملازمتونو وعده کړې وي خو تر اوسه پورې حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د دوی په خبره کسو هم د دغو ملازمتونو منظوري ورکړل شوې خو پر عمل نه دی شوی. نور تفصیل سیلاب محسود راکړي.
د قطبی وزیرستان وزیر داوړ قبایلانو مشال ریډیو تا د ټلیفون په لیک کې ویلي دي چې حکومت په کال 2001 د نان ای ډی پی منصوبو په مت کې د قطبی وزیرستان په مختلفو سیمو کې د اویا سکولونو او د سیاحت د اویا مرکزونو او په دغه ادارو کې د څلورمې درجې د ملازمتونو سره د ټیکنیکل ملازمتونو منظوري هم ورکړې ده خو تر اوسه پر نه دا ادارې فعال شوې او نه لا دوی ته ملازمتونه ورکړې شوې دي. په دغه باره کې مولوي شاکر الله په دارنګ ژغېږي.
تقریبا 70 هسپتالونه دي او 70 سکولونه دي. دغه میز دا شاپ نه منځري نه درو کړی شوی میز دا مطالبه کوي چې میز سره دغه شاپ روکو سره د کلاسور
په قطبی وزیرستان کې د استادانو د اتحادیې مشر داوود داوړ یایي
ایسا تیرے مثال 2016 نہ ختم جی کا دا سر اے تیرے مثال مثال دے 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 بلڈنگ اے کے ری مثال خرو کے ری لگیا دی دا غدا میرا بنی دا اسی زر نہ زر لا فور او ٹیکنیکل سٹاپ تا ورتا ورا سی دی
عبد الجلال زیاتوی چ جنگ وحالی زپلی یو کدا ادارے فعال او ملزمتو نہ راکڑا شول س گزارا خو با مو روانہ شی
تبی زو ریڈ کے میر کے دحال کر دی سکھ میرا مطالبہ
دغه غوښتنې مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر ته ور مخشې کړې هغوی څه وویل وار وای ځنې
2007 کې چې سیمې نه شوې دي هغه 70 یو دي 70 نورې دي کنه بلکې موږ دا ډیمانډ کړی چې خصوصا نارت وزیرستان ته 10,000 لیو سپوسټه مو سپیشل ډیمانډ کړی خصوصا د چفار منسټر ته زه دریا چې کدا ور دی کا وزیر دی دا یو عادت وڑا ہو تے جرگا جوڑا کو چا بل تقریبا 3 پیش کا سونی مت دروسی چ فورن بدی خبر بندے میز دے سفرا منسٹر میٹنگ ہو کی
دا دغو کا بالیانو دا ہم وویل چه ده دغو ادارو امارتونا جوڑ خود سٹاف ده نشتوالی او نشغورن پا وجه دا روان دی زیانی کی جی حکومت دغا بچ امیجه تا ده ملازمتونا را کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پختونخوا کې په نیمه بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نه
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي د کامي سلامتي غونډې په اړه د خبر شوی خبر پلټنو لپاره به د ګل ورځې پورې تحقیقاتي کمیټه جوړه کړل شي. هغه وایي دا پلټنه د اطلاعاتو په خواني وزیر پرویز رشید خلاف نه بلکې د هغه چا پر ضد دي چې دغه خبرې خپور کړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي شربت ګل به ډېر زر کابل ته واستوي. عمر زاخلوال نن له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د افغان میرمنې شربت ګل سزا پوره کېدو وروسته په پېښور کې پاتې کېدو او علاج د فیصلې هرکلی کوي خو هغه به زر کابل ته استوي. چارواکي وایي د کرم ایجنسۍ د خویداد خیلو د 15 سیمو بې کوره شوي خلک به په روانه میاشت کې خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. د پاکستان فارماسیست اسوسیشن بلوچستان څنګه په یو مظاهره کې ویلي دي چې د دغه صوبې په زیاتره روغتونونو کې د ناروغانو لپاره دوایان نشته. د افغانستان په کندوز کې په یوې بمبارۍ کې د عامو وګړو د وژل کېدو د پیښې پلټونکو ډله نن څېړنې پیلوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د کابینې په ځانګړې غونډه کې د روان مالی کال بجټ مسوده تایید شوې ده. په 8 نومبر د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دواړو کاندیدو ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن د خپلو کمپاینونو په آخري مرحلو کې خلکو ته ویناوې کړې دي. د ان بی سی او واشنگتن پوسټ د یوې تازه سروې تر مخه چې نن سهار وختي خپره شوې کلینټن د ټرمپ نه 15 پوینټه مخکې ده خو په دا ډول نورو سرویګانو کې دواړو له یو بل سره په نږدې مقابله کې دي. نن په عراق کې په دوه موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. دغه چاودنې نن په تکریت او سمارا ښارونو کې شوي دي. او په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رای اچوي. په دغو کې نن 21 کاندیدان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مقابله کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ فرخنده اسد نمو د خبرونو لنډیز اوریدو او اوس د سراج ظهیر نه د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی اورو.
نن ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کلی کې سپریم کورټ په ټکسونو کې د اضافي کولو او د استثناء ورکولو لړکی د وزیر اعظم اختیار ناقانونه ګرځولو د فیصلې پر ضد د وفاقي حکومت درخواست رد کړي او ویلي دي چې پاین کې وفاقي حکومت کابینې ته ویلې شي چې په وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو باندې به مشتمل وي او وزیر اعظم یا یو وزیر وفاقي حکومت نه وي. او پاین کې د وزیر اعظم لپاره د سولو فلیټ گنجائش نشته. د ادارې په وینا چې سپریم کورټ کوم حکم کړی د دې دا ماند چې وزیر اعظم بل ځان سره وفاقي کابینه بوزي او په یوازې به هیڅ داسې یو فیصله نه کوي او وزیر اعظم له پکار هم دا چې یوازې کوم فیصله نه کوي ځکه چې له داسې کولو به سیاسي کړکیچ را پیدا کیږي او د دې باندې ملک او ولس ته نقصان رسی. ادارې اخر کې لیکي چې د سپریم کورټ په دې فیصله باندې عمل وکړي شو نو په دې ملک یو ښه حکومت قائمې دي شي او باید چې ټول سیاستوال داین او قانون لسته وکړي او هر ګام چې پورته کوي چې داین او قانون مطابق وي نو هله به دغه عمل دولت جمهوریت او د دې ملک په ګټه تمامېږي. د دې ترڅنګ جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي کراچي کې د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلارې د لاندې رینجرو او پولیسو په ګډه سره د کلنګ غستونکو او هدفي وژونکو او ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي وو او تر ډیره حده په کراچۍ کې امن هم پځای شوی وو خو هغه بل ورځ یو دم ترهګرو د کامیاب اپریشن داوی دروغ کړي او په یو ګنټه کې په کراچۍ ښار کې په مختلفو پیښو کې شپږ کسان ووژل چې پکې د اهل سنت والجماعت درې غړي او یو پیش امام شامل وو. ادارې وایي د افسوس خبردار چې ځینې خلک دا پیښې د فرقواریت د پیښو سره تړي. ادارې زیاتوي که څه هم په ښار کې ځای په ځای کیمرې لګولې شوې دي او د دې سره سره سیکورټي هم سخت کړې شوې ده، خو د دې باوجود ادبي وژونکو دا جرأت وکړو او د ګڼې ګڼې په علاقو کې یې ډزې وکړې. نو باید چې د ادبي وژنو د دې نو پیښو په سختۍ سره نوټس واغستل شي او حفاظتي اقدامات دې نور هم سخت کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فرایډی ټایمز مجلې د پاکستان د بلوچستان ستونزو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مجله لیکي دغه صوبا چې ولس یې له کړاو او مسلو سره مخامخ دی، د حکومت سختې پاملرنې ته اړتیا لري. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د ملګرو ملتونو د هغه راپور جزئیاتو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې په افغانستان کې له طالبانو سره د القاعده پلوه جنګیالو د مرستې زیاتېدو ذکر شوی دی. نور تفصیل ملیحا میرزادانا.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په بلوچستان کې د غیر ریاستي عناصرو ترڅنګ د حکومت د بېغورۍ له امله د بلوچستان اوسیدونکي په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیات له سختو سره مخامخ شوي دي. په دغه صوبه کې چې افغان طالبان پکې میشتي، د لادرکه کسانو د مسلې ترڅنګ اوسیدونکي هم وخت په وخت پنخه شوي دي. مجله لیکي په بلوچستان کې د دغو حالاتو له امله د پسماندګۍ احساس زیات شوی چې د هېواد د نورو صوبو پرتله پکې بېروزګاري او غربت زیات دي. مجله لیکي بلوچستان ته د ریاستي توجه سخت ضرورت دی. فرایډی ټایمز د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه د پاکستان ریاست د پرمختګ یوه مهمه موقع بولي. د مجلې په خبره د چین لخوا تر 500 بلیون ډالرو زیاتو پیسو سرمایه کاری دغه پروژې پاړه په پاکستان کې تاثیر جوړ شوی چې دغه هیواد د استحکام لپاره ضروری ده. مجله لیکي د پروژې کامیابی او اقتصادي ګټه پر امن او د شخړې پر حل تکیه کوي. د دې ترڅنګ په بلوچستان صوبه کې مرکزیت ته بدل شکل ورکول او د امنیت پر ځای سیاسي حل ته توجه ورکول هم د پروژې لپاره ضروری دي. مجللی کی حکومت ته صوبې حکومتداری د خکولو لپاره فیصله کون ګامونه اخستی شي. پر دې سربېره حکومت دا هم تسلیمول شي چې جهادي ډلې نورې ګټورې نه دي او باید له بیلتون پالو سره د سیاسي پخلاینې عمل تیز کړي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماهرینو د یو خپور شوي رپورټ لمخې په افغانستان کې پروانه جګړه کې له طالبانو سره د القاعده ډلې پلوي جنگیالو مرسته په داسې حال کې زیاته شوي چې هلته اسلامي دولت وسله والا ډله تر ډیره حده کمزوري شوي. د ادارې ماهرینو په رپورټ کې ویلي چې د افغان حکومت او نورو یو شمېر هیوادونو اټکل ښایي چې په دغه هیواد کې خواوشا 15,000 وسلوال مخالفان موجود دي چې له شل نه تر 25% پورې پکې بهرني جګړه مار دي. وسلوال طالبان په کال 2001 کې د امریکا تر یرغل پس د خپل حکومت نسکورېدو وروسته اوس د کابل حکومت خلاف جنګیږي. اجانس لیکي په روستو میاشتو کې دغه ډلې په افغانستان کې حمله زیاتې کړې دي. بلخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو فعالیتونو په دغه هیواد کې موجوده ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه رپورت وايي د 2015 نه تر 2016 خواوشا پورې بهرني وسلوال له پاکستانه د پوځي عملیاتو له وجې دغلته تښتېدلې دي او له افغان طالبانو سره یو ځای جګړه کوي. په رپورت کې د دویمې لوی ډلې ذکر شوی چې پکې د چین، روس او منځنۍ ایشیا جګړه مار شامل دي. په دې کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ غړي هم ورګډ دي. دریمه لویه ډله چې په رپورت کې یاد شوې اسلامي دولت وسلواله ډله ده او څلورمه یې القاعده او ملګري دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی او اوس د افغانستان په اړه یو راپور درته وړاندې کوو چې د افغان حکومت یو پلاوی تللی دی په دوره باندې. دا رپورت تاسو په وړاندې.
په کندوز کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکیانو د وژنې د قضیې حکومتي پلاوی به د یک شنبې له ورځې خپلې څېړنې پیلوي څو معلومه کړي چې د چا د بېغوري له امله ملکیان په نښه شوي دي. د کندوز د والي ویان محمود دانش ازادي رډیو ته وویل دا چې په دې حمله کې څنګه تیروتنه شوي، څو ملکیان په نښه شي او څنګه دا ملکیان وژل شوي، په دغو ټولو مسایلو به راغلی پلاوی څېړنه کوي. څېړنې پیلوي دا چې څنګه زموږ مظلومه وطنوال شهیدان شوي دي، دا چې څنګه په دې حمله کې ملکیان په نښه شوي او له چا سرغړونه شوي، دا بېله موضوع ده چې څېړل کېږي. به دا مسله به له سره وڅېړل شي.
بررسی میگیرن.
د یادې پیښې د څېړونکي ټیم مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي او د جمهوري ریاست د دینی چارو سلاکار او د پوځ او امنیت ځین جنرالان هم ورسره ملګري دي. د کندوز د والي ویاند ښاغلي دانش ده هم ویل چې یاد پلاوی به د وروستۍ بمبارۍ د څېړلو ترڅنګ د کندوز ټول امنیتي وضعیت هم وارزوي. خو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو عمومي قمانداني ویلي چې د څېړنو له مخې په کندوز کې د شوې بمبارۍ په نتیجه کې ملکیان وژل شوي چې له امله یې دا قمانداني خواشینی ده. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې ویلي د بیګونا ملکیانو د وژل کېدو په خاطر سخت خواشینی یم. هلته پرته له دې چې روان وضعیت وګورو د بیګونا خلکو وژنه یوه تراژیدي ده او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوم. خو پوښتنه دلته ده چې آیا یوازې د خواخوږي څرګندول او خواشینی ښودل د غمجنو درد دوا کولی شي؟ د همدې پوښتنې ځواب د کندوز د والي ویاند محمود دانش د افغان حکومت د ګمارل شوي پلاوي د مشر هلال الدین هلال له ژبې داسې را نقل کړ.
آقای هلال بسیار چیزی که واضح گفت.
ښاغلی هلال رسنیو ته وویل خواشینی ښودل هیڅ درد نشي دوا کولی، خو دا چې هیوادوال لاسه ورکو که بل کار نشو کولی، لږ تر لږه په غم یې غمجن یو او غم یې خپل بولو. د حکومت دغه ګمارل شوي پلاوي ویلي په څو راتلونکو ورځو کې د یادې بمبارۍ قربانیانو ته رسیدګي، د پیښې د عاملینو څېړنه او او کسانو موندل چې بیغوري کړي د دوی په لومړیتوبونو کې دي. څلور شپې مخکې د افغان پوځیانو په ملاتړ په یو هوایي حمله کې چې د کندوز ښار اړوند په بوز کندهاري په سیمه کې وشوه، یو دش ملکیانو وژل شول او ولس نور ټپیان شول. په دې حمله کې درې افغان سرتیري او شپږ ویشت وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو
تاسو مشال ریڈیو تا وگی د تیر جمعې په ورځ په هلمند کې د آریانا نیوز خبریال نعمت الله زهیر په موټر چاودنه وشوه چې له امله یې نوموړی ووژل شو. د شنبې پر ماښام په جلال آباد کې د ختیځې سیمې جرنلسټانو په یوه ناسته کې له دولت نه وغوښتل چې د پیښې عاملین پیدا کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راغی.
د ختیځې سیمې خبریالان د شنبې پر ماښام د جلال آباد ښاروالۍ میلمستون انګړ ته ورټول شول او د وژل شوي خبریال نعمت الله زهیر روح ته یې د دوا تر څنګ له حکومت نه وغوښتل چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په ننګرهار کې د نوی یا د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې مشر محمد نومان دوست په جنگ کې ښکېلو ډلو باندې غږ وکړ چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي.
متاسفانه سهار ورځ مونږ د دغه شی پیښو شاهدان یو. ډېر داسې مثالونه لرو چې راسن خبریالان وژل شوي دي، همدوی هدف ګرځول شوي. دا ډېر خطرناک حالات ده. ټول ښکېلې غاړې په جګړه کې ښکېلې دي. دوی باید خبریال خوندیتوب ته ژمن واوسي، خبریال د حقایقو لپاره ژوند وقف کړی ده، باید د سلامتي په نظر کې ونیسي. متاسفانه دا غږ ته تر اوسه لا بیګ نه ده ویل سوی، ځکه موږ ایسا کال وینو چې څومره ډېر خبریالان موږ له لاسه ورکړ.
تقی والله تقی په حکومت غږ کوي چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
په هر ځای په هر سیمه کې خبریالان سترو ګواښونو سره مخ دي. دولت تل دا ژمنې کړې دي، دا وعدې کړې چې د خبریالانو د مسؤلیت او د دوی د سر د ساتنه به کوي، مګر هېڅکله هم دغه په دې نه دي بریالي شوي. زما هیله د ملګرو په استازیتوب د دولت نه ده او د حکومت نه چې د خبریالانو د ساتنه کې چې کومې ژمنې دوی کړې دي هغه دې پلي کړي.
د ختیځې سیمې د ملي ژورنالیستانو د ټولنې مشر شیرشاه همدرد هم په حکومت غږ کوي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
دا حالات نور د زغم وړ نه دي. د ختیځې سیمې ټول خبریالان له دولت نه په کلکه غواړي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. یوازې په وینا کې د خبریالانو د خوندیتوب خبرې ونه کړي، بلکې عملی کار هم وکړي.
په دغه ناسته کې یو پریکړې لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی وو: موږ له کشپی، عدلی او قضایی ادارو نه په کلکه غوښتنه کوو چې په افغانستان کې د وژل شوو ژورنالیستانو قضیې چې لا تر اوسه هم ګونګې پرتې دي وسیلي، تر څو خبریالان په دې پوه شي چې د دوی قاتلین څوک دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. یو راپور راغلی دی چې پاکستان د ځوانانو لپاره تر ټولو خراب هیواد دی. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج زهیر درکوي.
لندن کی دولت مشترکہ د نړۍ د ځوانانو په حق لا جاری شوی خپل سروې رپورٹ کې وایي پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې په یو سل سلور پنځوستم نمبر دی چرته چې ځوانانو ته د تعلیم او تربیت او د صحت او د روزګار لړکی اسانه نه ورکړل کیږي. رپورٹ لیکي پاکستان کې د پنځلس تر د نه ویش کالو پوری ځوانان د یو شمیر مالی ستونزو سره مخ دي. یوازې شپږ فیصد ځوانان په رسمي ډول مالیاتي ادارو یعنی بینکونو کې اکاونټونه لري. رپورٹ زیاتوي پاکستان لبا په خپل ځوان کل باندې سرمایه کاری کول وی چې دوی د ورپېخو ستونزو مقابله وکړي. په پاکستان کې ځوانان په دې رپورٹ سوي مشال ریډیو چې د مردان سره تعلق لرونکي د ځوان زده کوونکي او د مدني ټولنې غړي جنید خان نو پوښتل نو هغه وی
یقیناً چې زمونږ په پاکستان کې راټار وی ترمیم نه بعد چې کم دین د هرې صوبې خپل د ځوانانو د پاره پالیسی جوړول وو په هغه کې د خیبر پښتونخوا چې کومه صوبایي اسمبلی د هغه تیر کال شیدې د ځوانانو د پاره داسې یو پالیسی تیار کړې وه خو هغه اوس پورې په عمل کې نه راغلی. نو دغه لویه وجه ده چې نن سبا زمونږ چې تاسو څومره ځوانان وګورئ د کاروبار د پاره د نوکرو د پاره هغوی ګرځي او زیاتره چې کوم ځوانان دي نو د تعلیم د پاره د ملک د بهر ځي. په دې وجه باندې چې هغه سټنډرډ زمونږ په ملک کې نشته بدقسمتۍ نه زمونږ خخ ځوانان چې
د قبیلی سیمو د زده کوونکو د یو ټولګي مشر او د مدني ټولنې غړي شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اکثر ځوانان د پیسو د نشتوالي له کبله تعلیم په نیمه کې پرېږدي.
نو زموږ موجوده حکومت خو دوی زموږ د یوت لپاره هیڅ داسې ګامونه نه داسې څه پالیسی شته دی. یو د افسوس مقام دی زموږ حکمرانانو ته ځکه چې دا خو د ملک چونکې چې کوم مستقبل دی دا د دې ځوانان عمده کبه دا ملک جوړی عمده به بادی. نو په کار ده چې زموږ حکومت او زمون کې کم حکمرانان دي زمون کې کم وګداران دي په دې باندې دي سوچو کې.
مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبایي اسمبلی غړي افتخار علي مشواني نو پختل چې تاسو حکومت د ځوانانو لپاره څه پالیسی لري او څه اقدامات کوي نو هغه وي
سوچ د نوکرو خبره ده کنه د صوبې په تاریخ کې د ملک په تاریخ کې چې کم نیم په ایجوکیشن په برخه کې شپږ ته درخه لږ چې کم نیم یاخ او دې سره چې کله په هیلت کې موږ چې کم ځای کنه نو موږ ډاکټران پلس موږ سو ټیکنیشن پلس ال ایچ وی پلس موږ چې څونه داسې نور دوی سره چې کوم دا ټیکنیکل پوسټونه دي دې سره دا موږ نوي چې کوم ګریډ فور تقریبا دا دس هزار پوسټونه راځي خاص کر په دې کې چې کوم دي په سپورټس کې لګیا دي او کافي اکټیویټي وکړه او اکټیویټي کوي او په هر تحصیل لیول چې کوم دي ګراوند زموږ جوړ پر هغه کسان لا بلا کسان چې کوم دي دا کیږي دا موږ خو چې پارټي چې کوم دا نوجوانان د نوجوانان لپاره خو لګیا دي او کافي هدف چې کوم دي کار کې لګیا دي.
په پاکستان کې د ځوانانو لپاره کارکونکي تنظیمونه وایي چې حکومت لبا د ځوانانو د سیاسي سماجي او اخلاقي تربیه لپاره پروګرامونه شروع کول وی ځکه چې دا رپورت ښایي که د ځوان کل لپاره سو نکړل شو نو په دې شمیره کې نور هم اضافه کیدی شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د نیوز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی کس هم د پاناما اسنادو په معامله کې د سپریم کورټ د اعلان له وجې د عمران خان درنه وځنډېدله. خو پوښتنه دا ده چې آیا نوموړي او د هغه ګوند تحریک انصاف د خپلو دعوو سره سم اسلام آباد ته یو میلیون خلکو د راغونډولو توان لري ځکه چې د تحریک انصاف وړاندینې درنه د دې ادعاو نفي کوي. منور شاه درته د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
دی نیوز ورځپاڼې د لیکوال غازی صلاح الدین لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي که څه هم د تحریک انصاف مشر عمران خان د وفاقي حکومت خلاف خپله درنا د سپریم کورټ د کمیشن جوړولو له اعلان وروسته وځنډوله، خو پوښتنه دا ده چې آیا د پاناما اسنادو په معامله د سپریم کورټ دغه کمیشن به خپل کار په دومره موده کې سرته ورسوي څومره چې یې عمران خان توقع کوي. لیکوال وایي عمران خان، وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د جیل د تمبو شاته لیدل غواړي. نو آیا د دې عدالتي کمیشن به هم دغه نتیجه مخې ته راشي؟ دا داسې توقعات دي چې په نه پوره کېدو یې عمران خان یو وار بیا احتجاجي لړۍ شروع کولی شي. خو په دې ټول هر څه کې بنیادي خبره دا ده چې عمران خان د احتجاج په توګه د اسلام آباد بندولو لپاره د یو میلیون مظاهرینو د راوستلو اعلان کړی و. نو آیا دغه امکان لري؟ صلاح الدین په دې مقاله کې وړاندې لیکي د پاناما اسنادو په مسله کې چې څه وخت د آیسلند د وزیر اعظم نوم راغی نو پر خلاف یې د دغه هیواد سرخار کې څه باندې شل زره خلکو مظاهره وکړه. اوس د دغه هیواد د سرخار ټوله آبادی یو لاک شل زره ده. نو په دغه حساب دا د نړۍ تر ټولو لویه مظاهره وه چې د دې هیواد وزیر اعظم یې په استعفا ورکولو مجبور کړو. لیکوال وای په پاکستان کې به په دغه نسبت مظاهره هغه وخت امکان ولري چې ټول خلک د حکومت نه تنگ شي او په یو مسله متفقه احتجاج ته تیار شي، خو دلته دغه حالات نه تر سترګو کیږي. عمران خان د دې وړاندې هم په اسلام آباد کې خواوشا درې میاشتې درنه کړې وه چې شپه او ورځ به په ټي وي چینلونو ښودل کېده. د هغې باوجود ویل کېږي چې پکې د برخه اخیستو لپاره په دیاړۍ یا مزدورۍ هم خلک راوستل شوي وو او بیا هم پکې د دعوو برعکس ډېر کم خلک شامل شوي وو. صلاح الدین لیکي که څه هم عمران خان په خپلو جلسو کې نو وخت راوسته موسیقي یې پکې شامل کړې او د ګډونوالو لپاره پکې کرسۍ اخودل کېږي چې لوجې د خلکو شمیر ډېر ښکاري. دا راز د میډیا د کوریج په نتیجه کې هم ګڼه ګوڼه ډېره تر سترګو کېږي، خو د بدلون لپاره چې کوم حالات مقاصد او مشرتابه په کار وي د هغې کمې محسوسېږي. نو دغه وجه ده چې د بار بار هڅو او وېداو باوجود تحریک انصاف خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره د ولسی طاقت په مظاهره کې ناکامه ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. په خوست کې د ولسی پولیسو په نوم د شوراګانو د جوړولو پروګرام پیل شو. په دې اړه جوړ شوی کانفرنس کې د خوست ملکی او پوځي چارواکو په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دې پروګرام عملي کېدو سره به د خلکو او پولیسو ترمنځ باور پیاوړی او اړیکې به نږدې شي. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
هغه کانفرنس چې د ولسی پولیسو په نوم د شوراګانو د جوړولو په موخه د خوست د ټولو ولسوالیو د لسګونو قومي مخورو، مدني فعالانو او دینی عالمانو، همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د راغلي پلاوي په ګډون جوړ شوی وو. ویناوالو د پولیسو او خلکو ترمنځ د همکارۍ د ډیرېدو په موخه د ولسی پولیسو د شوراګانو جوړول یو ګټور ګام وباله. خوست امنیه قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت مشال رویته ویل
دغه ولسی پولیس د خلکو او د پولیسو ترمنځ نږدې روابط، یعنی خلکو مسؤلیت چی دی او د پولیسو مسؤلیت چی دی، ټول کارونه به د خلکو په مشوره په ولسوالیګانو کې په کلیو کې کېږي. یعنی د جرم په راټیټولو کې خلکو ته عامه پوهاوی په مکاتبو کې متعلمینو ته خپل پلاني درسونه لري چې یعنی هغه متعلمین د ځنو پیښو په وخت کې باید څه وکړي.
د کورنیو چارو وزارت د ولسي پولیسو لوی رئیس ملپاسوال محمد همایون عیني وایي چې د دې پروګرام لومړنی فکر او ویډیا په 2014 کال کې هغه مهال چې ډیری نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه ووتل د پراخ ولسی مباحثو په نتیجه کې پیدا شوه. د اسماعیل خیل او مندوزه پولیسوالۍ کې د ولسی پولیسو د نوې جوړې شوې مشورتي شورا مشر نورشا نورانی وایي
دا شورای به وکولی شي چې په یو شمېر مشکوکو فعالیتونو کې، یو شمېر تروریستي کړنو کې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په تړاو له پولیسو سره همکاري پاتې شي. واقعا دا شورای په خپل ذات کې مهمه تمامې دی، ځکه چې پولیسو سره چې نوې دي ولس همکاري معلومه خبره ده چې پولیس پیوازي تان یا په ګوهی تان امنیت په سیمه کې نشي تامینولای.
د خوست یو تن قومي مشر حاجی ګل نواز وایي د ولسی پولیسو بهیر به د خلکو او پولیسو ترمنځ د اړیکو یو زنجیر وي.
دغه پروسه د تجارت پورا، دغه د امنیت پورا، د بیا رغونې د پورا، دا ډیر ګټور پروګرام دی. نو هیله دا ته به یو زنجیر شي، اهم عسکري قوتونه، اهم ملي قوتونه، پولیس، دا به ټول یو زنجیر وي.
د ولسی پولیسو د شوراګانو د جوړولو د پیل په کانفرنس کې خوست والي حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې ویل چې د خلکو او پولیسو متقابله همکاري له پخوانه په دې ولایت کې شته. د ټینګار وکړ کچېرې پولیس خپلو دندو ته ژمن وي او ول سره د خدمتګارو افرادو په توګه صمیمانه چلند وکړي، نو باور لري چې ولس به دوی سره خپل همکاري ډېره کړي او دا کار به په یاد ولایت کې د امنیتي، جنایي، ترافیکي او نورو ورته پیښو په کمولو پوره اغېز ولري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دی نیشن ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې د فوجي عملیاتو له وجې په لکونو خلک بې کوره کړل شول، خو په دې کې د اوړي او اوتمنځي وزیر قبایل تر ټولو زیات ستونزو سره مخ شول. دغه کډوال چې خپلو سیمو ته ستانه شول نو په کورونو کې هر څه لوټ کړل شوي ول. د مقالې نورې برخې له ګلیا زاورو.
دی نیشن ورځپاڼې د لیکوال افراسیاب خټک یوه لیکنه د وزیرستان لپاره انصاف تر عنوان لاندې خپره کړې ده. لیکوال وایي چې د قبایلي سیمو پښتانه او بیا په ځانګړي توګه وزیرستان یو دردونکی مثال دی چې د هغه سیمو اوسیدونکو آواز څوک نه اوري، او ریاستي پالیسۍ نه خو شفافیت لري او نه هم احتساب. د لیکوال په خبره وزیرستان په نړۍ کې د غلطو وجوهاتو لپاره شهرت موندلی. ټول نړۍ ته یوازې دا خبره معلومه ده چې په امریکا د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو وروسته په دغه سیمو کې د طالبانو ترڅنګ د القاعده بکی ترهګرو پټنځاینه جوړ کړل. خدا دغه سیمو سیدونکو د دواړو خواو ترهګرو او امنیتی ځواکونو ترمنځ جنگ کې وځپل شول. افراسیاب خټک وایي چې وزیرستانیان له یوې لسیزې نه زیات په سختو حالاتو کې ژوند تیر کړو. په هغه سیمو کې د ضرب اضف فوزی عملیاتو پورې طالبانو خپل امارت جوړ کړی و. په ضرب اضف فوزی عملیاتو کې مقامي خلکو ته سناسه مرستې ترلاسه شوې. په میرانشاه، میرعلي او نورو ځایونو کې د ترهګرو مضبوط مرکزونه له منځه یوړل شول. خو لیکوال وایي پښتانه قبیلې او په ځانګړي توګه داوړ او اوتمنځي وزیر له نورو ستونزو او کاروایانو سره مخ شول. د دغه قبیلو اوسیدونکي دې ته اړ شول چې خپل کورونه او جایدادونه په سمدستي توګه پرېږدي، خو چې کله بیرته خپلو سیمو ته ستانه شول نو ډېر زیات حیران شول چې په جایدادونو، بازارونو او کورونو کې یې هیڅ پاتې نه و. لیکوال وایي د مقامي مشرانو د شمیرو تر مخه میرانشاه کې 11,000 او په میرعلي بازار کې 2,000 دوکانونه وو، خو په هغه مارکیټونو کې چا د ماچس ډبې هم نه دي پرېښي. په دې ځای کې زیاتره کورونه تباه کړل شوي دي او په مکمله توګه خالي کړل شوي. افراسیاب خټک وایي متعلقه چارواکي په دې کې ناکامه شوي چې د مقامي اوسیدونکو کورونه چا لوټ کړل او د دې ذمہوار څوک دي. د لیکوال په خبره چارواکو یوازې د بیکور کړل شوو خلکو نوم بدل کړل او دوی ته په عارضي توګه بیکور کړل شوي ویل شروع کړل. لیکوال وایي چې د ولسی او فوزي ادارو کې د احتساب او شفافیت نشتوالي له وجې د وزیرستانیانو ستنېدل او بیا ودانۍ کې یو شمیر ستونزې رابرسېره شوي دي او د دې حل کولو لپاره څوک اقدامات نه کوي. افراسیاب خټک وایي چې په اسلام آباد کې ناس واکداران دي قدرت ترلاسه کولو په هلو ځلو کې وخت وباسي چې وزیرستانیانو ته انصاف ورکړي، او کچري داسې نه کیږي نو د پښتنو وینه به دغه شانت ویږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا غمین نجون دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی.
مگر خوین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چی نتید کینی طول تخفل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونه د دې وروستۍ خبري غړی د روستي خبرونو لنډیز د پاره مای خپل همکاري فرخنده اسد لورکو.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د کامي سلامتي غونډې په اړه د خبر شوي خبر پلټنو لپاره به د ګل ورځې پورې تحقیقاتي کمیټه جوړه کړل شي. هغه وایي دا پلټنې د اطلاعاتو پخواني وزیر پرویز رشید خلاف نه بلکې د هغه چا پر ضد دي چې خبر یې خپور کړی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي شربت ګله به ډېر زر کابل ته واستوي. عمر زاخلوال نن له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د افغان میرمنې شربت ګله سزا پوره کېدو وروسته په خبر کې د پاتې کېدو علاج د فیصلې هرکلی کوي، خو هغه به ډېر زر کابل ته استوي. چارواکي وایي د کورمې جنسۍ د خویداد خېلو د 15 سیمو بې کوره شوي خلک به په روانه میاشت کې خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. د پاکستان فارماسیست اسوسیشن بلوچستان څانګې په یو مظاهره کې ویلي دي چې د دغه صوبې په زیاترو روغتونونو کې د ناروغانو لپاره دوایانې نشته. د افغانستان په کندوز کې په یوې بمبارۍ کې د عامو وګړو د وژل کېدو د پیښې پلټونکې ډله نن څېړنې پیلوي. د
پاکستان د مالی وزارت وایي چې د کابینې په ځانګړې غونډه کې د روان مالی کال بجټ مسوده تایید شوې ده. په 8 نومبر د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره دواړو کاندیدو ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د خپلو کمپاینونو په آخري مرحلو کې خلکو ته ویناوې کړې دي. د ان بی سی او واشنگتن پوسټ یوې تازه سروې تر مخه چې نن سهار وختي خپره شوې ده، کلینټن د ټرمپ نه 5 پوینټ مخکې ده، خو په دا ډول نورو سروېګانو کې دواړه له یو بل سره په نږدې مقابله کې دي. نن په عراق کې په 2 موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. دغه چاودنې نن په تکریت او سماره ښارونو کې شوي دي. په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رای اچوي. نن 21 کاندیدان د ولسمشرۍ په دغو انتخاباتو کې مقابله کوي او د عراق په موصل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف عملیات لا هم روان دي.
اوریدونکو د سره د مشال لیډیو د نن ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی فرخنده اسد د خبرونو ویان دی فرخنده اسد او زمونږ تکنیکی همکار علی محمود ته اوس په اجازه راکې هم په دې سفو بتا سو د امریکا غک ډیو ریډیو اوري خا د بادو بریالي اوسه.